یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. هغه میرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړي وایي چې
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېروه. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدې ورځې په پیلېدو دي. مدافع وکیلانې او څارنوالانې وایي قاضیانې قضایی اداره فلج شوی دی.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
په اروزګان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځېده سه ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا نفکېدله سه بس په کب ورځ بیا ژړل.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورېدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د قطر له چارواکو سره پر افغانستان بحث وکړ. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د دوی مرستې روانې وي. د امریکا یوه چارواکي د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه جزئیات خپره کړي. هغه ویلي د امریکا د یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاحکار محمد المسناد سره یې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د دې اونۍ په سر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له یوه پلاوي سره هم په دوه ورځنۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کړې وې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 34م لین په مناسبت په یو غونډه کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي او اوس په کار ده چې دوی سره لاسونه ورکړي.
وم لا طالب وم لا پلانه خوانده وکرزی صاحب پلانه لاس مو نه ورکو د افغانستان استقلال به بچاو دا چې حکومت فراغ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګر افغانان ازبک تاجک دا ګر جمع.
محمود خان اڅکزي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د اګست له نیمایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبان سره له دې چې اوسنی حکومت لنډمهاله بولي خو وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګری ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي له هغو اوازو ډډه وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلی د واشنگتن او ناتو اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکراینی او غربي چارواکي وایي روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې په لویدیځ کې تر جنګي تطبیقاتو وروسته خپل په زرګونو پوځیان او ساخلا تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره شوې او اوس د امریکا په څلور ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې اته داسې ناروغان په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون پنځشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کووید 19 د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلی د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت شوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډیلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي.
زما شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام ترو په مزنی سپه 12:15 نیوی اورید. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د شزو د حقونو په اړه د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی. زموږ همکار راتب نوری د هیبت الله اخونزاده فرمان چې شپږ مادې لري لیدلی دی او دا شیبه د ټلیفون له لارې د هیبت الله اخونزاده د فرمان د جزئیاتو په اړه معلومات درکوي. مهرباني کوئ نوری صاحب.
مننه. سلامونه تاسو ته. راډیو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د ټینګار په ترڅ کې یو نوی فرمان صادر کړی چې شپږ مادې لري او دا شپږ مادې فرمان د طالبانو ټولو دولتي چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ته هم لارښوونه کوي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره جدي ګامونه پورته کړي. او پر هغه فرمان کې پر داسې مسایلو بحث شوی لکه ودونه د انجونو بد ورکول او همدارنګه د کونډو ښځو پر حقونو. خو هغه دوه موارد چې ډېر مهم دي او نړیواله ټولنه پرې بحث کوي په دې ښکوې ورځو کې، هغه د ښځو د تعلیم حق او د کار حق دی چې په دې فرمان کې لاغه څخه هیڅ یادونه نه ده شوې. او دا شپږ مادې دي چې په اوله ماده کې وایي چې د نکاح پر مهال د بالغ ښځو رضایت ضروری دی. په دوهمه ماده کې وایي چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل کې هغه چې بد ورته وایي نشي ورکولی. او دا هم ویل شوی په درېمه ماده کې چې د مېړه له وفات وروسته چې هغه شرعي موده څلور میاشتې او لس شپې یا وز د حمل وي چې هغه تیر شي، بیا کونډه ښځه آزاده ده او کولی شي چې خپله خوښه خپل ځان ته دغه بل څوک انتخاب کړي او د کونډي لیوار او نور چې دغه معمول دي دا نشي کولی چې د کونډې ښځه ځان ته نکاح کړي الا دا چې دغه وي د دې رضایت وي. او څلورم ماده کې ویل شوی چې له نوي خاوند څخه د مهر اخیستل د کونډې ښځې شرعي حق دی. او همدارنګه دلته د میراث په برخه کې هم تاکید شوی چې پنځمه ماده کې ویل شوی چې ښځه د میراث حق لري چې دغه د میړه اولاد لار او نور خپلوانو په مالونو کې. او شپږمه ماده کې د متعددو ودونو په اړه چې د اسلام دین د څلورو ودونو حق ورکی نارینه او ته او خپل خاص شرایط لري چې دلته ویل شوی چې څوک چې متعدد ودونه لري مکلف دي چې ټول ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي. او دا شپږ مادې وي چې د طالبانو غوښتنې چې باید دغه شي عملي شي. دا ماده
ډیره زیاته مننه. لدې د سیمالي میږي چې اول او دومه ماده نسبتا نوی خبرې دي چې نوی په دې معنا چې ځینو طالبانو یا ځینو ملایانو په دې موضوع ډیر تاکید نکاو، ډیر خبرې نه کولې، لکه د بالغو ښځو پر رضایت دی واده کول، ډیرو په دې تاکید کوو چې د مور پلار حق دی چې هر چا ته ورکوي، د دوی رضایت ډیر مهم نه دی. او یو مسله دا چې ښځه مال نه دی بلکې اصیل او آزاد انسان دی. دا دوی خبرې یو څه نه بنښکاری تاسو ته
دلته دا د دوی خبرې دي. خود په غواله خبره کې چې وایي د نکاح پر مهال د بالغ شوزو رضایت ضروري دی او هیڅوک نشي کولی چې په جبر او اکراه سره په نکاح راولي. خو هلته یو قوس هم شته چې په قوس کې ویل شوي چې نکاح له کفو یا سیال سره وي، د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. نو دا بیا کېدای شي چې یو خلاص لاس بیا هم هغوی ته ورکړي چې له دې څخه متفاوت تفسیرونه لري. او همدارنګه دا چې ویل شوي چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل او آزاد انسان دی، دا او هغه مهمه برخه دا ده چې په دې دوه ماده کې د بدو یا په بدل کې دوی نشي ورکولی چې دا دوه موارد دي. دا مهم دي او دا چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل آزاد انسان دی، دا خو د ټول انساني او بینالمللي او همدارنګه اسلامي قوانینو پر بنسټ دا واضح خبره ده. خو دا چې په بد نشي ورکولی او دا یو دوتو په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې متاسفانه دا یو شزیری کېدای شي. خو هغه څه چې ډیر مهم دي د افغانانو لپاره اوس د شوزو د تعلیم او کار مسله ده چې نړیواله ټولنه او افغاني شدي په دې باندې تاکید کوي چې تر اوسه پورې په دې فرمان کې هغه نه لیدل کېږي. او طالبانو تل دا ویلي چې دوی غواړي چې د اسلامي اصولو سره سم شوزو ته خپل حقونه ورکړي، او دا چې د دوی تفسیر د اسلامي اصولو او شریعه احکامو څخه څه دی هغه به بیا وروسته معلوم شي چې دوی یو اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه. دا وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ډیر مهمه دی چې طالبان ظاهرا وایي چې دوی شوزو ته د کار او تعلیم حق ورکوي، لیکن د دوی د مشر په فرمان کې د دوو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې. ولې اشاره نه ده شوې؟ په څوک خبرونه کې به د سیاسي چارو او حقوقي چارو له کاربوهانو سره خبري وکړي چې ولې د طالبانو مشر د دوه موضوعاتو ته اشاره نه ده کړې. پرون هم یو شمیر افغان میرمنو د خپل اغه میرمنې چې د کورونو مسولیت په غاړه لري او د طالبانو له راتګه وروسته دند له لاسه ورکړي دي، په دې اندېښنه ښکاره کړې چې دوی کارت نه پریښودل کیږي. دغه میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لري کېدو غوښتنه وکړه. لبل خو د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کېدای شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه 15% کم کړي. په دې موضوع دا راپور واوري.
اتبیش کلن بصیره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بيدندې لوجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېروه. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل، همغه پیسې څو موده مو خوړلې. خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکارۍ تر څنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخلیکتوب په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغو میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغو میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوې، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وای
کچيري په وټولنه کې आवाज نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل سهني سخويز تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او اړتیامنه ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینو تجارتي کارونه یې درلودل، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولای سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو این ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالص عوایدو د 5% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالص عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مطالب د انټرنیټ لاري هم تر لاسه کولای شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې پروګرام په قول په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یاده ونه باسي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل، هغه ځای چیرته چې موده وړاندې د نږدې 6 میلیونه انسانانو د ژوند څرخ روان و او توانېدل چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشري ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي، ځکه د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 3.5 میلیونه یې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وایي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګونه خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، نه باید له دې امله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان له دې دریځ هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکینی نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت لی اوی خو او د روغتیایي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکو بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنونکي انزور ترسیموي.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا خپریږي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسیه مختوری وای، لکه چې طالبان وخت رسیدلی عدلی او قضایی ادارې فلج شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې د خپلو موکلینو دوسیه پر مخ یوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسی څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه پوټنه وکاله یا تګکه ونوس یعنی مشکله په مو دورې نه متن وکاله نه ته مشکله ته ده پر هغه چې بیان کې قبلا کې وکاله تګکه ونوس
ته نو میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چند زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریکې کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسی په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د زورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوی، دغه ستونزو د داملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخه الان ذکرې یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لویه څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکو په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورای وی پخوانی غړي زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شنو کاله کې دومره حاکمیت نه و موجود چې د ښځو هغه څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم و او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبانی په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان خزینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since چې د اګست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډیری یې له هېواده تښتېدلي دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری یې پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او دغه شان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوند طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښدی ور جانه د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مشران څخه مدا غوښتن وروره د کوم امریت کې راځي افغانستان ته د افغان ولست لپاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري د خپل ولست دغه مو ولست د سره ځای کې فارو غریب د نظر لاندې کې وروره د ګرد خپل جبو د سره ویوړلې.
زه نازیم له هلمند ما اوسن د طالبان اورونه نه تار کې نشته چې په ولایت کې د شپږم سیمنوري چونځي لکسي سلام.
زه د لغمان ولایت د مندرول د علي لیسې انې سرمالم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمبر په دشت گمبيري کې د اشرف غني احمدزي د قوميانو د خاغه غصب شو. په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاريګان هم کړی وي، باوجود دغه عارضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوې نظام راغلی دی، مونږ د دې نوې نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زمونږ هغه نمبر چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې موږ ډیر مظلوم مالمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلات سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشت گمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جری بمزه کده دغه غمزه کده چې موږ ته لطف او کرم کې موږ ته د نمرې راکې موږ کورونه نن لرو در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوی حکومت د معرفت پروري حس په تحریک راشي او زموږ دغه आवाज او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استروفیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا یې په حقیقي نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 500 نوري کاله لرې ده. سیارې له ستورو د قایمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایي علومو پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. سور پیژندی وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون وینست بورر چې د دې څیړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډېر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري